لا يزال كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاقو پیسې تر ډیر حد د حوالی سیستم لاري لاس په لاس کیږي.
په مو اندازه کې بانک‌های رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندیکي عوامل څه دي، په دې اړه مو لارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان، مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته وویله چې ډوډۍ ته راسه خو نه راځي. وایي نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شوې؟ ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم. څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژر اوښتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشئی موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشئی موادو د تورو پیسو سپینولو ته زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکدارۍ او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج، خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشئی موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو لیږل ډېر شوی دی.
په مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرافان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشئی موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشئی موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکدارۍ په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی د صرافی او د ودې لامل شوی دی. خدا چې پر صرافی او د تورو پیسو د سپینولو تور لګول کیږي، په نړۍ کې لوی بانکي مؤسسات هم شته چې دا کار کوي، خو د صرافی او زیان دومره نه دی لکه ګټه چې ډیره ده. اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوې د همدې صرافانو له لارې برابرېږي.
تیر جمهوری نظام په 2006 میلادي کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري، خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالي سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه شته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنیتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیزو مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کرول، د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومانې ورته والی لري، په همدا ډول کړنې، عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدې وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدې کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د ژنیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد پخوي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتماً او یا 100% روغ دي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د ژنیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدې چانس په ژنیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیزو مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل دې څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلی شي، نوړي کسان د روږدېدو ښکار کېدو ته نږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري. لکه څنګه چې مشران وایي، ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام. په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشیي موادو په محوه کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. که چیرې موږ او تاسو منظم کورنۍ چاپېریال برابر کړو، خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمي ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه پوهاوی د ژوند تګلاره باید وګرځوو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حاکم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي؟
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوی لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مساعدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلی شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطه کړ
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشئی موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې که مې نشه نه کولی اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څووم ځل دی چې بستري کېږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
اولین ځل هم چرس استفاده کړی دي، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه هم وهلی دي. تیر نظام کې هم خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نه هم د خدشې په صفت پیسې هم اخیستلې، بیا هغه هم په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او څه ناڅه رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغیر ورکوي، منفي پینټ په طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان گوشه نشین کوي، مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې، او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل کلینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. ترخه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنترول نه د خپل کنترول ته را بیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام کور کې وم او ما چرس نه درلوده، نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم، مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس را واخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چارج مې راغیستی او چې مخې ته مې څو کسان ووتل، په چاړه یې مو وهلم، تیاره وه، چارج مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم، یو په دې ورغوي کې وهلی وم، نو دوه درې چاخوانې وهلی یم. نو کله چې زه هملته ولوېدم خلک راغلل، زه یې شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوو چې هغه ځي ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای، په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپو مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیني، په نیشه کې هم دی بد اخلاقی کوي او په خماری کې هم بد اخلاقی کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، په خاصګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به احتیاط رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدل است؟
دا زاید رادیو درنو اوریدم کو دا دید زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی تراورسی دو او پا دی برخی که بیا هم دا پا خواب شانستاش لپاره و پزل پوری درامه لرو اسد لخپل اندیوالانو سره تر باندار ورست خپل کور ترازی چی دا دی سره سم سخت ناروغه کیگی کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
و علیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه ده خدای دوست دی خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا
سنگ دی میلما و بولا؟
گر اختیا در توایم دیر خوماره باز یو دو دو دا ایروین را که چه با خدای سر می چیوی
رازا خدای در آوالا زمو گروریه رازا که نه تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم او وخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم آوا
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو
لکوم ازای راغله یه
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور راو شغلن خوز ایرانیم چی جیره ولارشم لیوی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی وقتای بیخی لار رانو را کدا
نوالی راو شدلی
دا یو وگده کسه دا خودی خبر رو بسی ما کرد زو لادم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی اسد ولی دوڑی تا نرازی
سو زلمی ورطویل چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نی خورم
ولی نخوری
ناروغ دی
سشه ناروغ دی سه تکلیف لری
نپویجم چو رزی کشی چی لکوچه چا چندان نراوزی تک جرا وشتی دی
نورنگ خوی لغم لرلو نشول خطر جرا وختی دی وز دارا تاوی چی نجوری سده
تب لری تو خیجی سایلند نندگیجی
دا خود دیر بدا شوا
یعنی دا ناروغی خطرناک ده
ما ته خطرناک اخکاری
زمور تا خواشی نیمه دیر کم زوری سوی دی
نخو وقتی با دیر اتویلی وی
ما چوی لادی زو کام دی ده پا خواه پشن با پا کورنوی دواو جور سی
خیر ده او سم وقت شتا داکتر تا بای بوزو زبا موتر راوالم تا ترغ وقت پوری پا ده پاک کلی واغونده
سم ده زبا ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم
و علیکم سلام رازی رازی دل تکی نه اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانه دار اته وای چې ته څنګه مری شوی
ڈاکٹر صاحب خبر دا سیدا چی او ملی سڑای پولیسو دیران سا خراشن لائی و اغا ناروغ و زما سر یو زای نشا وکڑا کل چی زما خام کور تراغلم بس ناروغ شم
دادای معلوم شو چی دا ناروغی لبل موتا چخا خیستی دا موتادین اکثر وقت یو زای نشا کوی که پدوی که یو ام پدی ناجوری اختشی مریضی دیر جر نور خلکو تا ورت لائشی
ڈاکٹر صاحب زما زوی به جوړ شي
ڈاکٹر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ڈاکٹر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دسي که الک نشه نکولی اوس به ولی په دې مرض اخته کېدی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.